د ملي جبهې او د امریکا د کانګرس د یو غړي څرګندونې د دې خبرونې بله موضوع ده چې د افغانستان او په اړوندو مطالبو کې به یې په اړه راپورونه واورئ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس واورئ چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویل امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به په دې هیواد او سیمه کې سوله او امن ته لاره هواره کړي. د پاکستان د هوایي چلند چارواکو د ټولو هغو مسافر وړونکو الوتکو د مسؤلیت څیړنه پیل کړې چې په دې هیواد کې د خصوصي شرکتونو لخوا فعالیت کوي. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو موافقه وکړه چې پر میانمار لګول شوي بندیزونه په دې هیواد کې د رامنځته شویو اصلاحاتو په ویاړ د یو کال لپاره لرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په نوي ستراتیژیک سند کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه وځي په دفاعي چارو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. رنګین دات فرسپانتا وویل له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند به په دې هیواد او سیمه کې سولې او امن ته لاره هواره کړي. هغه دا خبره نن په کابل کې خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د دغه ستراتیژیک سند د مسودې د محتوا په اړه د ملي شورا غړو ته معلومات ورکړل.
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد.
له امریکا سره د استراتیژیک سند مسوده تیر ورځ نهایی شو، په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلای شئ. اروپایي اتحادیې نن یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن نن په لوکزامبور کې د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې خبرلان ته وویل: مګوارو په دې اړه ډاډ حاصل کړ چې په راتلونکو کې په څه ډول د افغانستان له خلکو سره زیات مرسته کولای شو. هغه څه چې په موږ پورې اړه لري دا دي چې خپل پراختیايي لومړیتوبونه وڅېړو، په دې معنی چې د پولیسو له کارونو چې اوس یې ترسره کوو ملاتړ ته دوام ورکړو، او البته غواړو دا ډاډ هم حاصل کړو چې ښځې په افغانستان کې په ټولنه کې هغه رول ولوبوي چې حقونه یې ایجابوي. اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې پر مرستو سربیره د دې هیواد د ملي پولیسو په روزلو او سنبالولو کې هم فعاله ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړې چې تېره اونۍ د اندونیزیا پولیسو نیولې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبرلان ته وویل په اندونیزیا او استرالیا کې د افغانستان سفیران د دغو هیوادونو له ځایي چارواکو سره په تماس کې دي څو له دغو کډوالو ستونزې هواري کړي. تېره اونۍ د غیر قانوني افغان او ایراني کډوالو یوه بیړۍ چې له اندونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه په اندونیزیا کې ډوبه شوه او کډوالو ځانونه په لامبو د سمندر غاړې ته ورسول. له دغو کډوالو څخه اویا تنه یې د اندونیزیا پولیسو نیولي چې ډېری افغانان دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي نن د کابل پوله ارتل ته نږدې د نواباد د تیلو ټانک په یوه ټانکر کې د اور د لګېدو له امله په بشپړه توګه وسوځېد. په دې پیښه کې چې ډېر مالي زیانونه یې اړولي، د چارواکو په وینا یوازې دوه افغان سرتېري ټپیان شوي دي. د پاکستان د هوایي چلن چارواکو د تیلو هغو مسافر وړونکو د ټولو هغو مسافر وړونکو الوتکو د مسؤلیت څیړنه پیل کړې چې په دې هیواد کې د خصوصي شرکتونو لخوا فعالیت کوي. دغه پلټنې د بهوجا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکو الوتکې د راغورځېدو له پیښې وروسته پیل شوې چې د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې راوغورځېده او پکې 128 تنه ووژل شول. ایرانی چارواکو تایید کړ چې د تیلو د وزارت او د مربوطو ادارو پر انټرنټ پاڼو د سایبر حملې شوې. د چارواکو ویلي چې یوې اختصاصي ډلې ته دنده سپارل شوې وه چې د دې حملې مخه ونیسي او کوم ستر زیان یې نه دی اړولی. د ایران رسنۍ د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دغې حملې هدف د تیلو د وزارت د ټولو کمپیوټري فایلونو له منځه وړلو، خو مهمو اسنادو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. په 2010 میلادي کال کې هم د ایران پر کمپیوټري شبکې د سایبر پراخه حمله شوې وه چې پکې شاوخوا 10,000 کمپیوټرونو ته یو پرمختللی ویروس ننوتلی و. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو موافقه وکړه چې پر میانمار لګول شوي بندیزونه لرې کوي. اروپایي هیوادونه په دې اقدام سره په دې هیواد کې د هغو ډیموکراتیکو بدلونونو ستاینه کوي چې د پوځي واکمنۍ له ختمېدو راهیسې په یو کال کې په دې هیواد کې رامنځته شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې له یوه پرته نور ټول بندیزونه چې دې اتحادیې پر میانمار لګولي د یو کال لپاره لرې کوي. یوازې پر دې هیواد د وسلو پلورلو بندیز به په خپل حال پاتې وي. د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید فرانسوا هالاند نیکولا سارکوزی ته د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې ماتې ورکړه، خو بیا به هم له هغه سره د انتخاباتو په دوهم دور کې سیالي کوي. هالاند نن په پاریس کې خبرلان ته وویل:
J'ai toutes les raisons de l'être et en même temps, je respecte les Français. Une campagne va avoir lieu.
زه ډیر دلایل لرم چې راضی واوسم، خو په عین وخت کې د فرانسویانو درناوی هم کوم. سیالي تر اوسه روانه ده او تر هغو پورې به دوام وکړي تر څو یو کس غوره شي. خو حقیقت دا دی چې موږ په دغو انتخاباتو کې له ټولو مخکې شو. موږ دومره رایه وګټله چې جمن ټولو کین اړخو کاندیدانو او ورسره نورو ترلاسه کړي دي. زه ډاډه یم، خو دا فرانسویان دي چې خپل سرنوشت ټاکي. د پرنیو انتخاباتو ټولې رایې شمېرل شوې او نتیجې ښیي چې فرانسوا هالند په سلو کې 28.3 او اوسني ولسمشر نیکولاس سارکوزي په سلو کې 8.8 رایې ګټلې دي. د فرانسې د انتخاباتو دوهم پړاو به د مې په 6 نیټه ترسره شي. دا ورې د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غواګي قدر منوریدونکو، د نننۍ مازیګرنۍ خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکو نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې د جزئیاتو په اړه ملي شورا ته معلومات ورکړل. آیا دا یو تړون دی که موافقه؟ په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپو نظر درته وړاندې کوو.
یو قانون نافذ لرو چې په هغه کې راغلي دي چې موافقتنامه بین المللي سند ده چې د دوو دولتونو ترمنځ کلاسیکیږي، په ملي شورا کې باید حتمي تصویب شي.
د امریکا د کانګرس یو غړي د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې د مشرانو له هغې غوښتنې سره خپل آواز غبرګ کړی چې په هیواد کې د ځواکمن مرکزي نظام بدلول غواړي. خو د دې څرګندونو د افغان او امریکایي چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. پر نورو راپورونو کې به واورئ چې امنیتي چارواکو د مخدرو موادو د دوو لویو کاروباریانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. سموک راکله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر نن له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د برابرې شوې مساوده په اړه معلومات ورکړل. دوی دواړو د مساوده د افغانستان په ګټه وبلله او څرګنده کړه چې دا اعلامیه یا ابلاغیه نه ده، بلکې یو موافقتنامه ده چې له لاسلیک کېدو وروسته به الزامي بڼه ولري. ډاکټر رنگین داتفرس پنتا او زلمی رسول دواړو نن د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په عمومي غونډو کې وویل چې دا اوږدمهاله سند د لسو کلونو لپاره دی، خو د فسخه کېدو تمدید او تعدیل وړ دی.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفرس پنتا د ولسی جرګې له غونډې وروسته خبریالانو ته د دې مسودې د اهمیت په اړه وویل:
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه متنی خواهد بود
که چیرې نهایی او لاسلیک شي، نو په افغانستان کې به د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره یو ښه مسوده وي. د غراز د سیمې امنیت او د سیمه ییز او نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به هم ډیره مرسته وکړي. دا به د افغانستان د بیلابیلو ارګانونو د پیاوړتیا لپاره داسې مرسته وکړي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د نورو له حضور پرته په امنیتي برخه او دولتداري څنګه کې په خپلو پښو ودرېږي.
ډاکټر سپنتا وویل چې په دې مسوده کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امریکا د کلنیو مالی مرستو اندازه نه ده یاده شوې، خو څرګنده کړه چې د شپې عملیات افغاني شوي او تر 4.5 میاشتو پورې به د ټولو زندانونو مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. په دې مسوده کې چې اته فصلونه لري، یو مهم ټکی چې ډاکټر سپنتا ورته اشاره وکړه هغه دا دی چې له 2016 میلادي کال نه وروسته که کوم هیواد پر افغانستان یرغل وکړي، امریکا ژمنه ده چې ورڅخه دفاع وکړي. د غراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته یې په دې اړه معلومات ورکول وویل چې دا سند له 2016 میلادي کال وروسته د لسو کلونو لپاره دی، خو دواړه هیوادونه یې له یو بل سره په سلا مشوره د فسخه کېدو تمدید او تعدیل حق لري. ډاکټر سپنتا وویل چې په دې مسوده کې د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته ځوابونه ویل شوي دي. د دې مسودې په اړه د ملي شورا ځینو غړو هم پوښتنې درلودې او ویلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک کېدو نه مخکې مسوده دوی ته وسپارل شي، خو هم ډاکټر سپنتا او هم زلمی رسول سرګند کړه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ ژمنه شوې چې باید تر لاسلیک مخکې د افغانستان ملي شورا او د امریکا کانګرس ته مسوده ونه لیږل شي. دوی دواړه وویل چې له 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډو په اړه په دې مسوده کې څه نه دی ویل شوی، او د هغې مسلې په اړه به د دې موافقتنامې له لاسلیک کېدو نه وروسته د یو کال لپاره پراخې او هر اړخیزې خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت سلاکار رنګین دت فرس پنتا او د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د ملي شورا په غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د برابرې شوې مسودې په اړه معلومات ورکړل. موافقت نامه څه ده او سند او تړون څه دی؟ د دېو ترمنځ توپیر څه دی؟ په دې اړه مې د نړیوالو حقوقو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر په یوه مرکه کې پوښتلی.
اساسا دا د هغو بین المللي تعهداتو یو ډول ده چې سند نشو ورته ویلي، ولې سند په بین المللي حقوقو کې اکت ده چې هغه بیخي کاملا یو بیل بحث ده. زه نه غواړم ډېر پکې ورک بحث وکړم. په هر صورت دا یو موافقتنامه ده چې د افغانستان دولت او د امریکې د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیکېږي. د موږ د حقوقي سیستم له نظره وروسته یدنه چې دغه موافقتنامه امضا کېږي باید د ملي شورا ته د تصویب لپاره لاړ شي. وروسته د هغه نه باید جمهور رئیس توشي کې په رسمي جریدې کې نشر شي او نافذ شي. په دې ترتیب الزامي حالت لري دا سوال که چې دا یوه اعلامیه نه ده یا دا یو سند نه ده چې د بین المللي کنفرانس په پایله کې اعلان شوی وي، بلکې د تړون یو ډول ده. په بل عبارت
ستانکزی صاحب، په نړیوالو او همدارس د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې او په نورو حقوقي مصطلحاتو کې د موافقتنامې په نامه کوم څه شته؟
ولې نه، موږ په خپل د حقوقو او معاهداتو یو قانون نافذ لرو چې په هغه کې راغلي دي چې موافقتنامه وجود لري. او موافقتنامه هغه بین المللي سند ده چې د دوو دولتونو ترمنځ کلاسیکیږي. په ملي شورا کې باید حتمی تصویب شي. په ځینو هېوادو کې دا فرق کوي، مثلا د امریکې متحده ایالاتو کې کانګرس ته د مشورې دپاره لیږل کېږي، رایګیرۍ ته نه ورکول کېږي. اما د صلاحیت د امریکې مشر چې جمهور رئیس ده هغه باید امضا کړي.
د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین دات فرس پنتا مخکې ویلي وو چې تر هغو پورې چې دا د یو پیمان په بڼه نه وي دی به یې هیڅکله لاسلیک نه کړي. خو نن تاسو وایي او په ولسي جرګه او په مشرانو جرګه کې معلومه شوه چې دا یو پیمان یا تړون نه و، بلکې عملا یوه موافقتنامه وه. آیا دا دقیقا همغه څه دي چې د افغانستان حکومت مخکې غوښتل؟
زه فکر کوم بله، دا د لپاره چې په اول قدم کې د دوو هېوادو جمهور رئیسان امضا کړي. له بلې خوا نه ما تاسو ته مخکې عرض وکړه چې دا ډول موافقتنامې باید د ملي شورا تصویب له ځان سره ولري، یعنې زموږ د ملي شورا تصویب، چې دا باید د ملي شورا تصویب پورې اړه لري چې دا تصویب وي که نه تصویب وي. او د الغا مسله یې هم په هغوی پورې تړلې ده. د حکم لحاظ
یو کال وروسته کله چې د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانستان د پوځي تاسیساتو د کار اخیستو مسله مطرح کیږي، فکر کوئ چې کیدای شي دا موافقتنامه په یو تړون بدله شي؟ دا امکان شته؟
زه فکر کوم چې دا یوه لړۍ ده. زه به لږ څه مخته لاړ شم. هغه په دې معنا چې لکه موږ دوه تفاهم نامې د زندان د بګرام د انتقال په ارتباط او همدارنګه د شپې د عملیاتو په ارتباط د امریکایانو سره د افغانستان دولت امضا کړي دي. دا دریم سند کېږي په واقع کې دا موافقتنامه چې امضا کېږي. څلورم سند په ډېر احتمال باید یو تړون او قرارداد واوسي چې د پوځي همکاریو څرنګوالی را تنظیم کړي. په دې ترتیب ګورو چې دا څلور واړه سندونه په یو پکیج او جمع کې سره راټولېږي او د افغانستان او امریکې ستراتیژیک روابط تنظیموي په راتلونکي کې.
او دا به کېدای شي چې د تړون یا د پیمان کچې ته یا هغه ارتقا وکړي یا لوړه شي؟
کاملا، زه فکر کوم چې کله وروستی تړون امضا کېږي، یعنې د پوځي روابطو ستراتیژیکو روابطو پیمان امضا کېږي یا تړون امضا کېږي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دا ټول یو بل مکمل کېږي، حتی که نمونه یې په هر حالت کې وي.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ملي جبهه وایي چې د امریکا د کانګرس یو غړی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په هیواد کې د متمرکز نظام د پاترسولو او د پارلماني نظام د ټینګولو لپاره د دوی د دریز ملاتړ کړی. چې دا مسله د دوی په ګډه اعلامیه کې هم یاده شوې ده. د جمهور رئیس پخوانی مرستیال احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق د ملي جبهې په نوم د دې سیاسي ائتلاف له مهمو مشرانو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې په ځواب کې د بهرنیانو له لوري د هیواد په سیاسي نظام کې د هر ډول بدلون څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په یو راپور کې څېړلې.
په کابل کې د ملي جبهې له ځینو مشرانو سره له لیدنې وروسته د امریکا په کانګرس کې د ټیکزاس د ایالت استازي لیو ګومیچ په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ وکړ، خو په دې هم ټینګار وکړ چې په دې بهیر کې د افغانستان ټولې خواوې شامل شي.
د افغانستان ملي جبهه او زه د هر هغې هڅې هرکلی کوو چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي، خو موږ ټینګار کوو چې ټولې خواوې او ټولنې باید وکولی شي چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي، او مهم ارزښتونه د ټولو ټولنو حقوق او د افراطیت او تاوتریخوالي غندنه باید دغه پروسه پر مخ بوزي.
په دې خبري غونډه کې د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود د هغې اعلامیې متن ولوس چې پکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د سیاسي نظام د بدلون غوښتنه شوه. په دې اعلامیه کې چې نوموړي د امریکا د کانګرس له پلاوي سره یو ګډه اعلامیه وبلله، اوسنی ریاستي نظام د فساد او د نشفافیت یو مرجع بلل شوی او په پارلماني نظام د هغې په بدلیدو ټینګار شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د غونډه د امریکا د کانګرس د غړو شخصي ناسته بلل شوې او ویلي دي چې د دوی څرګندونې د امریکا د جمهور رئیس او ادارې د نظر څرګندوی نه کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د سیاسي نظام د بدلون په اړه د بهرنیانو هر ډول څرګندونې یو لاسوهنه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
هر ګونه اشاره نظر
په افغانستان کې د سیاسي نظام د سرنګوالي په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو په اړه، د بهرنیو اتباعو د نظر هر ډول څرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ښکاره مداخله ده او مونږ یې غندو.
ټاکل شوی و چې د امریکا د کانګرس دا غړي د خپل یو بل همکار دانا رور بکر سره یو ځای کابل ته سفر وکړي، خو هغه ته په دوبۍ کې افغانستان ته د تلو اجازه ورنه کړای شوه. خو موسازی وویل دا چې د امریکا د کانګرس یو غړي ته افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړ شوې، په دې اړه دقیق معلومات نه لري. د ملي جبهه په نوم نوی جوړ شوی سیاسي ائتلاف سمود مخکې هم په برلین کې د امریکا د کانګرس له څو تنه غړو سره په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون په اړه غونډه درلودله. هغه وخت هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او ځین نورو افغان کړیو د ملي جبهه له مشرانو سره د کانګرس د غړو دغه ناسته غندل شوې وه او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو لاسوهنه بلل شوې وه.
قدرمن اوریدونکو، پر همدې موضوع په کابل کې د امریکا سفیر هم څرګندونې کړې دي. د امریکا سفیر په کندهار کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د یو امریکایي د امریکا د کانګرس د یو غړي څرګندونې حتما د امریکا د حکومت د نظر څرګندونه نه کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال
د افغانستان ملي جبهې او د امریکا د کانګرس پلاوی په یوې خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی د سیاسي نظام په جوړښت کې د ریاستي نظام بدلول په پارلماني باندې ټینګار کوي او د اوسنیو سیاسي ستونزو لپاره ښه بدیل پارلماني نظام دی. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د خپل هیواد د حکومت لخوا په لومړني خبرګون کې وویل چې دا ډول څرګندونې د دوی د حکومت رسمي نظر نه دی. راین کراکر چې په کندهار کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې دوی د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوي.
delegation from the United States Congress did visit Afghanistan yesterday and met with some political leaders.
راین کراکر وایي لکه څرنګه چې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو په کابل کې د ځینو سیاسي مشرانو سره لیدنه کړې او یو پریکړه لیک هم صادر کړي، زه غواړم د امریکا د متحده ایالاتو رسمي دریځ تاسو ته ووایم. موږ د افغانستان د خلکو او د هغوی یووالي ته درناوی لرو او د هغوی ملاتړ کوو. همدارنګه د افغانستان اساسي قانون ته درناوی لرو. دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد په اساسي قانون پورې اړه لري چې کوم نظام دوی غوره ګڼي. لکه څرنګه چې تاسو په هیږي امریکا حکومت ترې برخې لري چې دغه پلاوی د امریکا د کانګرس غړي دي، نو ځکه د هغوی څرګندونې د امریکا د حکومت نمایندګي نه کوي.
These were members of Congress. They did not speak for nor represent the administration of the United States.
د امریکا سفیر کندهار ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت د پوهنتون څخه هم لیدنه وکړه او د یو شمیر بنسټیزو پروژو د پلي کولو ژمنه یې وکړه. کراکر که څه هم په مشخص ډول د دغه پروژو یادونه ونه کړه، خو ویې ویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به د پوهنتون په سطح د محصلینو زیاتې ستونزې حل سي.
له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینې په راپور کې مو د امریکا د سفیر څرګندونې واورېدې چې د امریکا د کانګرس د یو غړي د څرګندونو په ځواب کې کړي او ویلي دي چې د نوموړي څرګندونې د امریکا د حکومت د نظر څرګندونه نه کوي. البته د امریکا د کانګرس د غړي د ملي جبهې چې د ولسمشر د پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود په مشرۍ د سیاسي اپوزیسیون په بڼه فعالیت کوي، د دوی سره په کتنه کې د افغانستان کې د یو غیر متمرکز سیاسي نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د یادونه وړ ده چې د امریکا د کانګرس د دې غړو د هیئت مشري دانا رورا بکر کوله، خو نوموړي ته له دوبۍ څخه افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې او ویل کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم په دې اړه د افغان چارواکو اندېښنه نوموړي ته رسولې ده او ورته ویلي دي چې کابل ته له خپل سفر څخه د صرف نظر وکړي او هلته دې نه ځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن یوې ویاندې ویلي دي چې میرمن کلینټن د ولسمشر حامد کرزي دا پیغام د امریکا د کانګرس د غړي یانې دانا رورا بکر ته ورساو او ورته ویل چې په کابل کې به د ده هرکلی ونه شي، او ځکه خو نوموړي افغانستان ته له خپل سفر څخه صرف نظر وکاو او د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې دانا رورا بکر اوس هم په دوبۍ کې دی او په پام کې ده چې بیرته به نن خپل هیواد ته ستنیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د مخدرو موادو دوه لوی قاچاقبران نیولي دي. د دې وزارت مرستیال جنرال باز محمد احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا دوه قاچاقبران د هغو لسو نورو قاچاقبرانو له ډلې څخه دي چې پنځه یې مخکې نیول شوي دي. دا دوه کسان د افغان سوداګرو له ډلې څخه هم بلل کیږي چې د ښاغلي احمدي په وینا شاید په کابل ښار کې ځینې لوړې ودانۍ هم د دوی په پیسو جوړې شوې وي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند دا موضوع له کابله په یو راپور کې په تفصیل سره څېړلې ده.
دغه دوه کسان چې د کورنیو چارو وزارت یې د نشه یي توکو دوه لوی قاچاقونکي بولي، حاجي بختور او حاجي ګل حضرت نومیږي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې مرستیال وایي چې دغه کسان د میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي دي. جنرال باز محمد احمدي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی د اسنادو له مخې دغو لوی قاچاقونکو په زرګونو کیلوګرامه نشه یي توکي بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. حاجي بختور د لوی افغان سوداګرو او پانګاچونکو له ډلې څخه بلل کیږي. ښاغلی احمدي وایي ممکن په کابل ښار کې د بختور د مانی په جوړولو کې هم د حاجی بختور له پیسو څخه کار اخیستل شوی وي.
حاجی بختور چې شما به نام یې ازیو آشنا هستین، احتمالاً قصر بختورم.
حاجی بختور چې تاسو یې له نوم سره بلد یاست، د بختور مانی هم شاید د نوموړي په پیسو لوړ شوی وي. د نورو ملي سوداګرو سره په ګډه حاجی ګل حضرت او حاجی بختور هغه کسان دي چې په نړیواله توګه قاچاق کوي، له آسیا څخه تر اروپا، منځنۍ آسیا او روسیې پورې د شی توکو د قاچاق لوی شبکې لري. موږ په کافي اندازه اسناد درلودل او دوی مونی ول.
د کورنی چارو وزارت معلوماتو مخې په کابل کې د دوغ دوه کسانو لنیول کې دوسر یو ځای تر 90 کیلوګرام ډیر نشي توکي چې د دوغ کسانو په شبکې اړه درلوده او غوښتل چې تاجکستان ته قاچاق کړي، په کندوز کې له درو تورونو کسان سره نیول شوی دي. د دې وزارت معلوماتو مخې حاجی بختور او حاجی ګل حضرت د هغلوی لس قاچاقونکو لړل څخه دي چې پنځه مخکې نیول شوی دي. د دې وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت وای د پنځونی ولسو کسانو لړل څخه حاجی عیسا او حاجی سرور په شل کاله باندې محکوم شوی دي. خو د راپورونو لمخې دا سندیش نشته چې ګواکې دغه ډول لوی قاچاقونکي تر نیول کېدو وروسته بیرته لکیږي. ښاغلی احمد هم په خپل خبرو کې ویل چې د قاچاقونکو د آزادولو په اړه کله کله د ځینو چارواکو او سیاسي څیرو لخوا تر فشار لاندې راځي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یوې برخې د امنیتی چارو مسؤلیت نن افغان ځواکونو ته وسپارل شو. له هغې سیمې څخه د امریکا ځانګړو ځواکونو مرکز ولېږدول شو چې په دې ډول به د هرات په پاتې نورو سیمو کې هم امنیتی چارې یو په بل پسې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دا سیمه د زیرکو په نامه سیمه ده چې د هرات د شینډن ولسوالۍ له ناامن سیمو څخه بلل کېده. په دې اړه د شرف الدین ستانکزي راپور واورئ.
د انتقال د پروسې دغه لړۍ د ګڼه ولسي مشرانو او سیمه ییزې نظامي او ملکي چارواکو په حضور د شینډن زیرکو سیمې څخه پیل هرات د والي ویاند محیدین نوري وویل د هرات درې نورو ولسوالیو کې به هم په تدریجي ډول پلی شي.
شینډن ولسوالۍ د زیرکو د سیمې د امنیت مسؤلیت د هرات په هرات ولایت کې و ملي ځواکونو ته وسپارل شو او تر دې وروسته به د امریکا ځانګړي ځواکونه به په دې سیمه کې فعالیت نه کوي او د دوی پر ځای به د لومړي د قوو اردو ظفر د ملي اردو سفیر به په همدې سیمه کې د امنیت تعمین چارې به پر غاړه اخلي.
د هرات د ښار او دولس امن ولسوالیو امنیتي چارې د امنیتي پروګرام د انتقال لومړی او دوهم پړاو کې تیر کال افغاني شوې وې. په شینډن سربیره د اوبې او چشت شریف ولسوالیو کې ظاهرا د نازک امنیتي حالت له کبله د انتقال پروسه ماتل شوې وه چې دا د بل پړاو کې دغه لړۍ شینډن کې هم پیل شوه. زیرکو د شینډن تیر مهال یوه له خطرناکو سیمو څخه یادېده چې تل د ناامنیو راپورونه ترې خپرېدل، ځکه نو د امن د لا ښه ټینګښت په غرض دلته د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو مرکز پرانستل شوی و چې څو پلاده خونړیو جګړو خبرونه هم ترې ورکړل شوي وو. خو له سیمې د ناټو چوکاټ کې د بهرنیو عسکرو وتلو باندې ولسي خلکو خوښي وښوده. غونډه کې ناستو کسانو حکومتي ځواکونو سره د مرستې او خپلې سیمې د امنیت ډاډ ورکړ. د افغانستان په غرب ځن کې د وسوم ظفر قلی اردو د لومړی لیوا قومندان جنرال زیارت شاه عابد غونډه کې بل ویناوال و په خبرو کې وویل چې عسکر د دغه سیمې د امنیت ساتلو توان مندي لري. په ټولو شته امکاناتو کې به د زیرکو غرنۍ سیمه کې دنده اجرا کړی شي. شینډن د هرات جنوب کې واقع د ایران سره د پراخه سرحد پښتون سره تل نه امنه پاتې شوي چې نه امنی کې هم ګڼه سیمه ییزه خلک د ځینې دولتي لوړ پوړو مامورینو یا نورو سیاسي کړیو لاس کېل ګڼي، ځکه د یادې ولسوالۍ ډیری خلک د جهاد کلونو کې هرات کې د وخت واکمنو سره تربګني او دښمني لرلې. د خونړیو جګړو او ګڼه ولسي مشرانو د مرګ ژوبلې نقلونه شته چې له دغه منځه د ولسي مشر امان الله خان نیکزاد، ارباب بصیر، نصر الله خان او ګڼه نورو ولسي مشرانو وژلې بیلګې یادولی شو. ښایي یو دلیل هم سیمه کې د ورته وژنو نه تکرار او سولې ټینګښت و چې ځانګړي ځواکونو مرکز پکې پرانستل شوی و چې دا د امنیت په ټینګښت سره مامورین وایي مسؤلیت له ناټو څخه افغاني شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدمونه اوریدونکو، او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د تیرې اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه پر مهمو مسایلو د نظر توافق شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په بروکسل کې د ناټو سازمان د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې د افغان ځواکونو د تمویل په ګډون په ځینو مهمو مسایلو د دې سازمان د غړو هیوادونو یوه اجماع رامنځته کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې غونډې کې پر هغې تخمینی کلنۍ بودیجې هم د نظر توافق رامنځته شو چې له 2014 کال نه وروسته د افغان ځواکونو د تمویل لپاره په پام کې نیول شوې ده. نوموړي وویل دغه کلنۍ بودیجه 1.1 میلیارد ډالر ده چې یو ډیره برخه امریکا او یو برخه اروپا او خپل افغانستان پرې کوي.
دریم ټکی چې خبرې پی وشوي او عمومي اجماع پی موجوده و، هغه مشخصا د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل موضوع و. یو تخمینی بودیجه په نظر کې نیول شوې ده چې تخمینی کلنۍ بودیجه چې 1.1 میلیارد ډالر ده. په دې برخه کې د افغانستان دولت ځان د 500 میلیون ډالرو بودیجې ته ژمن کړی ده. تقریبا 1 میلیارد یورو د ناټو او ایسف نور هیوادونه او د افغانستان سره نور مرسته کوونکو هیوادونه په غاړه باندې اخیستي، او پاتې بودیجه به د امریکا متحده ایالاتو د خوانه برابرېږي.
د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ د بلجیم په مرکز بروکسل کې غونډه درلودله چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو هم پکې برخه درلودله. ښاغلی موسازی وویل په دې غونډه کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه چې تروسه پکې د 50% نفوس امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی مثبت وارزول شوه.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته ورسیدو. اوس هم استودیو خپل همکاري ملیحه احراری تسپارم چې د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې د ملیحه جان سلام.
تشکر. سلام به شما. قید کل و مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هستید در سطر گزارش ها میشنوید که محتوای مسوده موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از سوی حکومت افغانستان به شورای ملی افغانستان تشریح شد. موضوعات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
یک مقام ارشد افغانستان میگوید واشنگتن در سند همکاری دراز مدت استراتژیک با افغانستان متعهد شده که پس از خروج قوای بین المللی در سال 2014 از این کشور با افغانستان کمک میکند تا از خود دفاع کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. اتحادیه اروپا امروز بار دیگر بر ادامه کمک های خود با افغانستان تاکید کرد و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از اینکه دیروز در دور اول انتخابات ریاست جمهوری از سوی نامزد سوسیالیست فرانسوا هولاند شکست خورد، امروز سعی کرد برای پیروزی در دور دوم حمایت راستگرایان را حاصل کند. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد افغانستان میگوید واشنگتن در سند همکاری دراز مدت استراتژیک با افغانستان متعهد شده که پس از خروج قوای بین المللی در سال 2014 از افغانستان با افغانستان کمک میکند تا از خود دفاع کند. دادفر رنگین اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان این مطلب را امروز هنگام ارائه توضیحات در شورای ملی بیان داشت. او گفت که آمریکا آماده است تا در مقابل دشمنان با افغانستان در صورت کمک کند که افغانستان موافق باشد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات مشترک نیروهای پلیس 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد به تازگی در ولایات ننگرهار، نورستان، هلمند، اروزگان، لوگر، غزنی، خوست و هرات کشته و بازداشت شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های را به خاطر تعیین سرنوشت آن عده افغان‌های مهاجر که تحت توقیف پلیس اندونزیا به سر می‌برند آغاز نمودند. جانان موسازایی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت سفیران افغانستان در اندونزیا و استرالیا با مقامات این کشورها در تماس شدند تا مشکلات مهاجران افغان را حل نمایند. مقامات امنیتی ولایت کابل میگویند در اثر آتش گرفتن یک تانکر تیل پس از چاشت امروز تانک تیل دهمزنگ حریق شد. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل در مورد تلفات و خسارات این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
تلفات جانی در قبال نداشته، حریقی که در سایه دمزنگ نوابات رخ داده در تانک تیل. تلفات مالی داره، تلفات مالی انگفت داره، تلفات جانی هم به فضل خداوند نداره.
به گفته آقای امین این آتش سوزی حدود 1.5 ساعت ادامه داشت که در اثر سعی و تلاش کارکنان اطفایه کابل خاموش ساخته شد. مقامات ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز 5 تن از نیروهای پلیس کشته و زخمی شدند. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگا با رادیو آزادی گفت این رویداد در منطقه کوره این ولسوالی به وقوع پیوسته که 1 تن از نیروهای پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. ساکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند صبح امروز یک ماین‌گذار ماهر را از ولسوالی انجیل این ولایت بازداشت نمودند. در یک خبرنامه قماندانی امنیه هرات آمده است که این فرد هنگام جاسازی ماین بازداشت شده است. اتحادیه اروپا امروز بار دیگر بر ادامه کمک‌های خود با افغانستان تاکید کرد. کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از آغاز گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در لوکزامبورگ چنین گفت: ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که با مردم افغانستان در آینده چگونه کمک کرده می توانیم. چیزی که با ما ارتباط می گیرد این است که اولویات برنامه های انکشافی خود را بررسی کنیم، به این معنا که حمایت خود را از تلاش های پلیس افغانستان ادامه خواهیم داد و همچنین می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که زنان نقشی را در جامعه افغانستان داشته باشند که حقوق آنها ایجاب می کند. اتحادیه اروپا بر علاوه همکاری در بازسازی افغانستان در آموزش و تجهیز پلیس ملی این کشور نیز سهم فعال دارد. مقامات اداره هوانوردی پاکستان به دنبال سقوط روز جمعه گذشته طیاره شرکت هوایی بوجا ایر در اسلام آباد که منجر به هلاکت 127 نفر شد، بررسی تدابیر مسئولیت و سلامتی همه طیاره‌های مسافربر شرکت‌های خصوصی این کشور را آغاز کرده است. مقامات گفتند که نزدیک بود یک ثانیه دیگر روز یکشنبه در میدان هوایی کراچی هنگامی رخ دهد که طیر عقیبی یک طیاره شاهین ایر که 178 سرنشین داشت هنگام نشست انفجار کرد. مقامات ایران تایید کردند که وزارت نفت این کشور و چند اداره دیگر وابسته به آن با هجوم اینترنتی روبرو شدند. مقامات گفتند که یک هیئت خاص برای دفع چنین حملات تعیین شده و کدام خسارات عمده‌ای وارد نشده است. وزیر خارجه اسرائیل برای بازدید دو روزه از آذربایجان در باکو پایتخت این کشور می باشد. او درباره همکاری میان دو کشور با مقامات ارشد آذربایجان گفتگو می کند. مجله فارن پالیسی آمریکا ماه گذشته گزارش داد که اسرائیل به ارتباط عملیات محتمل نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران و پایگاه‌های هوایی آذربایجان دسترسی پیدا کرده است، ولی آذربایجان و اسرائیل هر دو کشور این گزارش را رد کردند. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه پس از اینکه دیروز در دور اول انتخابات ریاست جمهوری از سوی نامزد سوسیالیست فرانسوا هولاند شکست خورد، امروز سعی کرد برای پیروزی در دور دوم انتخابات حمایت راستگرایان را حاصل کند. جبهه ملی راستگرایان در انتخابات دیروز با پیروزی بی سابقه دست یافته است. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. محتوای مسوده سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا امروز به شورای ملی ارائه شد. کارشناسان میگویند امضای این سند به مفاد افغانستان است. ملک ستیز کارشناس سیاسی:
هر گامی را که این دو دولت برمی‌دارند به نفع روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی هر دو دولت حساب می‌آید.
سیلاب‌ها در شبرغان مردم را در وضع دشوار قرار داده است و اتحادیه اروپا برای رفع تحریم‌ها بالای میانمار توافق کرد. گزارش‌های دیگر را هم پیگیری می‌کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. محتوای مسوده موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، طوری که در خبرها شنیدید، از سوی حکومت افغانستان به شورای ملی افغانستان تشریح شد. وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در مورد محتوای این مسوده امروز در جلسات عمومی ولسی جرگه و مشران جرگه به طور جداگانه معلومات دادند. اما مقام های حکومتی افغانستان امضای موافقتنامه درازمدت استراتژیک با آمریکا را به نفع افغانستان خواندند و تاکید کردند که این اعلامیه و یا ابلاغیه نیست، بلکه جنبه الزامی دارد. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
مقام های حکومت افغانستان مسوده موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا را از هر لحاظ به منافع کشور دانسته و تاکید میکنند که نوعیت آن موافقتنامه بوده و الزام آور است. دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه این کشور گفت که حدود 18 ماه بالای مسوده این موافقتنامه میان دو طرف بحث‌ها ادامه داشتند و بیش از 20 بار در جملات و عبارت‌های آن تغییرات وارد شده‌اند. آقای اسپنتا در مورد اهمیت این موافقتنامه برای افغانستان چنین گفت:
در صورتی که نهایی شوه و امضا شوه، متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد، کمک خواهد شد برای ایجاد و تقویت نهادهای دولتی افغانستان، طوری که افغانستان بتواند در آینده نزدیک بدون حضور دیگران هم از در حوزه امنیتی هم در حوزه دولتداری روی پای خود استاد شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که در مسوده این موافقتنامه مقدار کمک های سالانه آمریکا برای نیروهای امنیتی افغانستان مشخص نشده است، اما آقای اسپنتا افزود که عملیات شبانه در این کشور افغانی شده و مسئولیت کنترل زندان بگرام تا 4.5 ماه دیگر به افغان ها سپرده می شود. با گفته دکتر اسپنتا، مسوده موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در 8 بخش ترتیب شده و یک مسئله ایده در آن این است که پس از سال 2014 میلادی اگر افغانستان از سوی کدام کشور مورد تهدید قرار میگیرد، آمریکا از افغانستان دفاع خواهد کرد. اسای دیگر دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان که جزئیات سند همکاری های درازمدت استراتژیک را در جلسه عمومی مشران جرگه ارائه میکرد گفت که این موافقتنامه در مشوره میان دو کشور قابل تمدید، تعدیل و فسخ نیز است.
اول خود عنوانش مهم بود، عنوانش موافقتنامه است، یعنی ابلاغی نیست، اعلامی نیست، یعنی موافقتنامه است. موافقتنامه یک کسل الزامیت ها دارد، یک ابلاغیه ندارد. نامش است موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا. این موافقتنامه برای 10 سال است، الا ختم سال 2024 میلادی.
مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه افغانستان گفتند در این مسوده در مورد پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان چیزی گفته نشده و یک سال پس از امضای آن در این مورد میان دو کشور بحث خواهد شد.
از تشریح مسوده سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا توسط مقامات افغانستان به هر دو مجلس شورای ملی شنیدید. در این حال شماره از تحلیلگران امضای این سند را میان افغانستان و آمریکا به نفع افغانستان می‌دانند. گفته می‌شود که این سند در واقع یک تعهد کمک‌های آمریکا برای چند دهه دیگر با افغانستان می‌باشد. در همین مورد جاوید نعیمی با ملک ستیز کارشناس امور بین‌المللی که در حال حاضر در دانمارک کس مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده است
این سند تا چه حد به نفع افغانستان است؟
به باور من هر گامی را که این دو دولت، یعنی دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا به خاطر رسیدن به یک مشارکت فکری و استراتژیک برمی‌دارند به نفع روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی هر دو دولت به حساب می‌آید.
بله جناب ستیز، فرق بین پیمان استراتژیک و سند یا اعلامیه استراتژیک چیز؟ چون گفته میشه اگری همکاری ها در سطح اعلامیه یا سند امضا شوه به تصویب کنگرس امریکا نیاز نداره.
بله خب ایالات متحده امریکا سه نوع سند را با دولت های استراتژیک خود امضا میکنن. اول اینکه اعلامیه های استراتژیک هستن. اعلامیه ها در واقع نشان دهنده اراده سیاسی دولت ایالات متحده امریکا به طرف ایجاد پیمان‌های استراتژیک است. این اعلامیه‌ها از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا و تیم متخصصین و یا استراتژیست‌های ایالات متحده امریکا که دکترین سیاست خارجی کشور را مورد مطالعه قرار می‌دهن و بر بنیاد این دکترین اعلامیه حمایت پیمان استراتژیک را تدوین میکنند و او را توسط وزیر خارجه و یا حکومت ایالات متحده امریکا با دولت مطبوع مطرح میکنند و او را مورد تایید قرار میدن. مرحله دوم ایجاد پیمان استراتژیک است، یعنی پیمان استراتژیک در نتیجه امضای سند استراتژیک یا اعلامیه استراتژیک شکل میگیرد. قسمی که شما گفتین اعلامیه استراتژیک نیاز به تصویب کنگرس ایالات متحده امریکا و تصویب نیروی قانونگذار دولت مطبوع نیست. اما زمانی که این سند به عنوان یک پیمان مطرح میشه، پیمان سه منبع بسیار مهم پیدا میکنه. نخست اینکه پیمان مشروعیت پیدا میکنه با اراده اعضای کنگرس ایالات متحده امریکا و نهاد قانونگذار دولت مطبوع. دوم پیمان همیشه یک نهاد تمویل کننده را با خود داره، یعنی پیمان در پهلوی اینکه اراده سیاسی یک دولت را مطرح میکنه، اراده اقتصادی برای تطبیق مفاد این پیمان هم مورد بحث قرار میگیره. و بالاخره نکته سومی است که هر پیمان توسط دو دولتی که به امضا میشه یک میکانیزم نظارت بر تطبیق او را هم شکل میدن. یعنی دولت ایالات متحده امریکا زمانی که با هر دولت دیگر پیمان استراتژیک به امضا میرسانه، مشترکاً با این دولت یک میکانیزم و یک ساختار را که نظارت بکنه بر تطبیق اهداف این پیمان هم خلق میکنه. در واقع این سه مرحله نشانگر ایجاد پارتنرشیپ مشترک بین ایالات متحده امریکا و دولت جدید شکل میدن.
اظهارات ملک سیتیس کارشناس امور بین المللی را شنیدید در رابطه با امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک عضو کنگره ایالات متحده آمریکا در سفرش به کابل با رهبران جبهه ملی افغانستان روی شرایط کنونی افغانستان بحث کرد. هیئت رهبری جبهه ملی میگوید این عضو کنگره از تلاش‌های جبهه ملی به هدف ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان پشتیبانی نموده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان هر گونه اظهارات از سوی خارجی‌ها در ارتباط به ایجاد تغییرات در نظام سیاسی افغانستان را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه‌ای دیدار برخی از اعضای کنگره آمریکا با مقام‌های جبهه ملی را تایید کرد، اما گفت سفارت آمریکا این دیدار را نه سازماندهی کرده و نه هم در آن شرکت نموده است. جزئیات در گزارشی از فریبا واحدی.
در آنچه از سوی جبهه ملی افغانستان اعلامیه مشترک این جبهه و یک آیت کنگره آمریکا خوانده شده، تغییر در نظام سیاسی کنونی در افغانستان دیدگاه این آیت و جبهه ملی تلقی شده است. اما لیو گومرت، یک عضو کنگره آمریکا که پس از دیدار با آیت رهبری جبهه ملی در یک نشست مشترک خبری با اعضای آیت رهبری این جبهه در کابل حضور یافت، در سخنانش به مسئله تغییر نظام سیاسی و ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان هیچ اشاره‌ای نکرد. آقای گومرت در این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد، اما وی تاکید نمود که در این پروسه باید تمام جناح‌ها شامل باشند.
جبهه ملی و من از هر آن تلاش حمایت می‌کنیم که سبب تأمین صلح و ثبات در افغانستان شود، اما ما تاکید داریم که تمامی جوانب و مردم در این پروسه سهم داشته باشند. این پروسه باید با در نظر داشت ارزش‌های مهم مثل حقوق تمام افراد جامعه و با حکومت افراطیت و خشونت با پیش برده شود.
در این نشست خبری متن این اعلامیه از سوی احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی به خوانش گرفته شد که در آن خواهان تغییرات در نظام سیاسی در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور شده است. در این اعلامیه که به گفته آقای مسعود به طور مشترک از سوی آنها و هیئت کنگره آمریکا ترتیب شده، نظام ریاستی کنونی در افغانستان آلوده با فساد خوانده شده و روی ایجاد نظام پارلمانی در این کشور تاکید شده است. در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با پخش خبرنامه دیدار برخی از اعضای کنگره آمریکا با مقام‌های جبهه ملی را تایید کرده، اما گفته است سفارت آمریکا این دیدار را نه سازماندهی کرده و نه هم در آن شرکت کرده است. در اعلامیه گفته شده است که اظهارات این هیئت انعکاس دهنده نظر رسمی اداره رئیس جمهور آمریکا نیست. از سوی دیگر وزارت امور خارجه افغانستان هر گونه بحث روی تغییرات در نظام فعلی افغانستان را مداخله در امور این کشور میخواند. جانان موسازه سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در مورد چنین گفت:
هر گونه اظهار نظر اتباع خارجی در رابطه با نوعیت نظام سیاسی در افغانستان، در رابطه با مسائل داخلی افغانستان، یک مداخله سریع در امور داخلی افغانستان است، ما او را تقبیه میکنیم.
گفته شده است قرار بود دانا رورا بگر، یک عضو دیگر کنگره آمریکا، یک جا با لیو گمرت به افغانستان بیاید، اما به او در دبی اجازه ورود به افغانستان دادن نشده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد علت ندادن اجازه و ورود به رورا بگر به افغانستان معلومات دقیق ندارد. به اساس گزارش ها چند ماه پیش نیز اعضای جبهه ملی همراه با برخی از اعضای کنگره آمریکا در جرمنی نشست داشتند و در آن در مورد تغییر نظام سیاسی در افغانستان بحث‌های صورت گرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معین اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر به تازگی دو تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را دستگیر کردند. جنرال باز محمد احمدی امروز با خبرنگاران در کابل گفت این افراد از جمله 10 قاچاقبر عمده مواد مخدر هستند که 5 تنشان قبلا بازداشت شدند. این دو فرد از جمله سرمایه‌داران افغان هم به حساب می‌آیند و به گفته آقای احمدی احتمال دارد برخی از بلندمنزل‌ها در شهر کابل از پول یکی از آنان ساخته شده باشد. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
این دو تن که وزارت داخله افغانستان آنها را قاچاقبران عمده مواد مخدر میخواند، حاجی بختاور و حاجی گل حضرت نام دارند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید این افراد باشندگان اصلی ولایات میدانوردک و ننگرهارند. جنرال باز محمد احمدی به روز دوشنبه در یک نشسته خبری در کابل گفت بر مبنای اسناد و شواهد این قاچاقبران بزرگ مواد مخدر از مدت زیادی به این سو سرگرم قاچاق هزاران کیلوگرم مواد مخدر به کشورهای مختلف بودند. حاجی بختاور از جمله تاجران و سرمایه‌داران افغان به حساب می‌آید. آقای احمدی به این باور است که در ساخت و ساز قصر بختاور در کابل ممکن است پول حاجی بختاور نیست استفاده شده باشد.
حاجی بختاور که شما با نام از این آشنا هستین، احتمالاً قصر بختاورم از این بودجه از این آدم شاید بلند شده باشه. در همانگی با دیگه تجارت و سرمایه‌داری ملی، حاجی گلزرد و حاجی بختاور از قاچاق برای است که دستی بین المللی قاچاق میکنن از آسیا تا اروپا و تا آسیای میانه تا روسیه. شبکه‌های بسیار وسیع قاچاق طرفی که مواد مخدر دارن.
قصر بختاور یک ساختمان رهایشی و تجارتی است که اخیراً از سوی شرکت ساختمانی اونکس در شهر نو کابل اعمار شده است. آقای احمدی حاجی بختاور و حاجی گل حسرت را از جمله ده قاچاقبر بزرگ مواد مخدر یاد کرد که به گفته وی 5 تن آنان قبلاً بازداشت شدند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان علاوه کرد که حاجی عیسی و حاجی سرور از میان این 5 قاچاقبر تا به 20 سال حبس محکوم شدند. در حالی که نگرانی های موجودند که تعداد از قاچاقبران عمده مواد مخدر پس از گرفتاری دوباره رها می شوند، آقای احمدی هم گفت که برخی اوقات در قسمت رهایی قاچاقبران از سوی تعداد از مقام ها و چهره های سیاسی تحت فشار قرار می گیرند.
گفتم میتونم که به شکل آگاهانه یا غیر آگاهانه یا بعضی از زیر فشار قومی سیاسی و گروهی از بعضی باندا زیر فشار است، یک وکیل ما زیر فشار مردم میشه است، یک وزیر ما زیر فشار مسائل سیاسی است و بعضا ناگهانه سبب میشه معلومات نداره، شاید زنگ میزنه که می آدم غریب است قاچاق نکرده این بنا حق گرفته شده که ما اسناد و مدارک کافی نداشته باشیم کسی رو دستگیر نمیکنیم، اما بعضی آگاهانه اش بعضی ناآگاهانه حمایت میکنن در بعضی مواردی ما را زیر فشار قرار میدن.
آقای احمدی از افشای نام این افراد خودداری کرد. در گذشته موارد موجود بوده که شماری از قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان دوباره آزاد شدند. از سوی دیگر برخی ها به این باورند که بدون همکاری مقام های دولتی این دشوار است که قاچاقبران مواد مخدر مقدار هنگفت مواد مخدر را به خارج از سرحدات این کشور انتقال دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشی هم از جریان سیلاب‌های دیروز و دیشب در ولایت جوزجان داریم که این سیلاب‌ها در شبرغان نظم زندگی را به هم زده و مردم را در وضع دشوار قرار داده است. علاوه بر خسارت مالی، باشندگان شبرغان ناگزیر به ترک خانه‌ها و دکان‌های خود شدند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش تهیه کرده است.
سیلاب شب گذشته در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسته بزازی، بندر اندخوی، میرویس مینه، غله مندوی، کوچه رادی تلویزون، بندر آقچه و بندر سرپل همچنان مارکت مشتبه شریفی را شدیدن متضرر و تخریب کرده است. حوالی 11 بجه شب گذشته که تعدادی از مالکان دکانها و خانواده ها روی سرکا در حال گشت زنی بودند که مسئولان را متهم به بی‌توجهی می نمودند.
بنامیال ده خانه خود ما ایرسای که تنامیال از خانه و کشیم ده خانه هم زده کرد دوکان ما پر شده از
او اصلی هم تال نامه
ده او اصلی هم تال نامه ده اصلا چون رکم اینا شده باز ببینید دوازده و شو میگه میرسی جا باز چی حال میشه
پیشین او آمده نیش آوالی خدمت کرده آمده نی برادر دیگه حکومت حال دشه و تاریک آمده که آبا ده پایا کشم
بریالای یک روز کشم
این سیلاب ها که از مناطق ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل سرازیر می شوند از طریق دریای سفید، دریای سیاه و دریای خراسان در اطراف شهر شبرغان تقسیم می شوند و زمین های زراعتی و باغ های مربوط شهر شبرغان از این دریاها آبیاری می‌گردند. سنگر دادور سرپرست اداره مبارزه با حوادث ولایت جوزجان که از یک محل حادثه از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت هنوز وقت است که ارقام دقیق را بر رسانه ها ارائه نماییم. این سیلاب بی سابقه ترین سیلاب در چند سال اخیر بوده که از شب گذشته تا به حال خسارات هنگفت مالی را در این شهر به بار آورده است.
چون سیل دیوار اولین بار است که به شکل سیل آمدن در ریاست حوادث حضور داره. ۲۴ ساعت از طرف مقام ولایت ادعا داده شده که 24 ساعت باید در خدمت مردم در اینجا حضور دارن و یک بخش ما فیلن در میوز میرن که از راز تلویزیون میدی نموچه شد زنگ آمدن در حدود چند هزار بویی در اون طرف نمان شدن.
ولایت های فاریاب، بغلان، بلخ، جوزجان، هرات، ننگرهار و بادغیس از جمله ولایت هایی هستند که ظرف چند روز گذشته شاهد تلفات جانی و مالی در اثر سرازیر شدن سیلاب ها بودند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیزی ما در نامه های خود در پیام های تلفنی خود هم در رابطه با سیلاب ها نوشتند. محمد صابر از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته است در ولسوالی ما چندین روز پی هم باران های متواتر باریده و سیلاب های بی سابقه زمین های زراعتی را ویران کرده است. مؤسسات خیریه و حکومت تا حالا اقدامی برای مردم نکردند. شنونده دیگر ما به نام محمد دانشگر از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان نوشته است مردم این ولسوالی از اثر سیلاب ها آسیب زیادی را متحمل شدند. کشت و زراعت مردم نابود، مواشی از بین رفته و خانه ها ویران شدند و دولت جزئی ترین توجهی به حال ما نکرده است. و شنونده عزیزی ما به نام مقدس سمندر از بلخ نوشته است باران های شدید در ولایت بلخ سیلاب های زیادی در پی داشته است و مردم در کارته سخی، ام البلاد و سجادیه بسیار خساره مند شدند. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. گزارش هم داریم در رابطه با موضوعات جهان. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رفع تحریم‌ها بالای کشور میانمار توافق کردند. این اقدام به خاطر پاداشی از وضع اصلاحات در آن کشور بعد از پایان رفتن حکومت نظامی در میانمار صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از جاوید نعیمی می‌شنوید.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس روز دوشنبه ایشان در لوکزامبورگ توافق کردند تا تمامی تحریم‌های این اتحادیه بالای میانمار را به استثنای ممنوعیت ورود اسلحه بر این کشور برای یک سال دور کنند. این اقدام شاید راه‌ها برای معامله تجارتی میان شرکت‌های اروپایی با میانمار را که سرشار از منابع طبیعی است هموار سازد. ایالات متحده آمریکا پیش از این تحریم‌های اقتصادی بالای میانمار را کاهش داد و به این ترتیب به گروه‌های آمریکایی اجازه داده شد تا فعالیت‌های بشری و انکشاف را در آن کشور به پیش ببرند. بعض از اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا به رفع تمامی تحریم‌ها علیه میانمار فشار وارد کردند، اما ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا استدلال کرد که نگرانی‌ها هنوز هم در مورد آن کشور موجود است. در آستانه ملاقات روز دوشنبه ویلیام هیک همچنان روی یک خط مشی سیاسی میان هانگ سان سوچی رهبر طرفدار دموکراسی و حکومت نو میانمار تاکید کرد.
پیشرفت های بزرگ در برما صورت گرفته، اما هنوز هم ما بسیار در مورد خشونت های حقوق بشر در برخی مناطق برما به خصوص ایالت کاچین نگرانی داریم. تنش امروز به خاطر مراسم تحلیف اعضای مخالف در پارلمان وجود دارد. پس فکر میکنم این همه واضح میسازد که چرا درست است تا تمامی تحریم ها را دور نکنیم. اگر برما به سمت نادرست حرکت کند، این تحریم ها دوباره تحمیل خواهند شد.
آنگ سان سوچی رهبر حامی دموکراسی در برما یا میانمار پیش از این برای کاهش تحریم های بین المللی درخواست کرده بود، اما به روز دوشنبه او و اعضای حزبش گرفتن کرسی های خود در پارلمان نو میانمار را رد کردند. خانم سوچی در جریان رژیم نظامی در کشورش بیش از 20 سال را در خانه‌اش نظربند بود. او در انتخابات ماه اپریل توانسته بود تا یک کرسی پارلمان را نصیب شود. حزب او موسوم به اتحادیه ملی برای دموکراسی هم توانست تا 43 کرسی پارلمان را در انتخابات اول اپریل کسب کند. آنها در اجلاس پارلمان نو شرکت نکرده و گفتند میخواهند تا به عنوان عضو پارلمان کلمه محافظت از قانون اساسی را که در سوگندنامه آنها تذکر یافته به احترام به قانون اساسی مبدل شود. مخالفین استدلال میکنند که قانون اساسی میانمار به صورت غیر دموکراتیک تهیه شده است.
میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم.